السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په دغه پرونه کې مو هرکلی کوم. په دغه پرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوه مرکې وړاندې کوو. لومړی به ورشو لیکوال ډاکټر سهیل خان ته چې دا غوي سره د 1913 کال د اپریل 13مه د پیښې پاړه د مشال ریډیو خبريال خالد خان خبرې کړې دي. دویمه مرکه کې به د لیکوال او شاعرې سیدا بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي پاڑا مرکا واورے. نورازے ورشو لومڑے اولنے پروگرام تا دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑان دے دے
کہ سمارٹ فون لارے گٹا تریخیس دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په 1913 کې د اپریل په 13مه دغه وخت په پیښور تر ټولو لوی کاروباري بازار کې سخوانیا کې په خدایي خدمتکارو او ورسره د برتانوي سرکاري ضد مزایچانو باندې ډزې شوې وې. دغه پیښې 95 کال پوره شو. دغه پیښه ولې شوې وه، څومره کسان پکې وژل شوي وو او د پیښې وجوهات څه وو؟ د مشال ریډیو خبریال خالد خان دغه پوښتنې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په داسې پیښو کتاب لیکونکي ډاکټر سهیل خان سره مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
گران اردن کو دا پیخور تاریخی کیسه خانه بازار کې پاکار 1913 د 13 اپریل باندې یو پیخه شوی و چې دا وخت انګریز فوج د ځای خلکو باندې ډزې کړې وي. هغه کې ګڼ خلک مړه شوي وو او بیا پکې ډېر ټپیان هم وو. دغه پیخه په یاد کې په کیسه خانه بازار کې د یادګار جوړ شوی دی چې د شهیدانو چوک وته ویل کیږي او د 13 اپریل باندې هر کال ځای خلک د ځین ګوندونو غړي د غورز مانځي. نن موږ سره ډاکټر سهیل ملمدي هغې نه به پوښتنه کوو چې د دغه کیسه خانه د شهیدانو پیښه شاید څه پس منظر دی، حقایق څه دي. ډاکټر سهیل عبدالله خان پوهنتون مردان کې استاد دی، څېړنکار دی او یولس کتابونه لیکلي دي په خدای خدمتګار او دغسې پښتونخوا کې چې څومره مبارزې شوي دي د خدای خدمتګارو د کیسه خانه او نور پیښې په هغې څېړنې کړي دي. هغې نه به دغه پوښتنې کوم. ڈاکٹر صاحب دا کیسه خانه دا شهیدان ورز هر کال ولی مونږ مانځو او دا کله او چرته شوی و؟
دا کیسه خانه ورز مونږه په هر کال په 13 اپریل کال 1913 دی خونړې حادثه یا واقعې د وجنا په کوم کې چې فیرنګیانو پښتنو باندې ډاری ګولې چلولې وي او 202 یا مسلمانان اندوان او پختانه شهیدان کړو دی هغه په یاد کې دا روز مونږه هر کال منځو.
ډاکټر صاحب په دغه پیخه کې د کیسه خانه په پیخه کې مظاهرینو او باندې نیخ په نیغه ډز شوی، ګاډي پیخه جوړ شوی یا وهل ټکل پکې شوی؟
د کیسه خانه پیخه داسې و چې بنیادی طور باندې فرنٹیئر کانگریس په هغه زمانہ کې په هغه وخت کې په شراب خانو باندې د پکټینګ اعلان کړو چې په دې باندې موږ پکټینګ کوو. دی اغین مخ کې کله چې په 21م 22م او په 23م اپریل دا کې دا په انجمن اصلاح الافاغ نه سالانه جلسه د خدای خدمتګارو پوت منځو کې کېدان او پاغي کې د فرنٹیئر کانګرس وفد هم سلور رکنی وفد راغلو پاغي کې تقریر نکړو او خدای خدمتګارو ته په سبانی یعنی د 23م اپریل په خبر په پکټینګ کې د شرکت دعوت ورکړو. بچا خان خپل تقریر کې هغه ته وی چې موږ به بالکل سبا چې سونه د پیښور او د مضافات خدای خدمتگار دی هغه د پکټینګ لزان ورسوي. پولیس لګی شو او دوی دواړه د قابلیت تانې تدن بوتل. پولیس چې او کته دل چې دا خو سات سات عوام زیاتیږي نورم راونډیږي نو د دې په دې منظر ته چوکا تل عوام ټول چې دین اغي ال ته درنو لګول او چار چا پیر سړکونه ټول او لارې چې دې بند کړل ولته کې ناشته دل دې دوران کې پولیسو وارن تیار کو او دې خلکو ورته وی چې موږ به تاسو سره د جیل پوری زو دې زمانه کې بعد دې پولیسو وردی چې دا به داسې خاکی کلر بوا او د سر د پاسه به قوله لګولې و سره شانتي قوله بوا نو چې خلکو قتل د قصه خانه چې دی او د کابلې تانې نه چار چا پیرا تش سره سرپټ کیو او سرپټ کې ښکاری دو پولیس د لاټي چارج او کوم کو په دوی باندې په عوام باندې خو دا غي به وجود هم عوام په نسید الله غزینا پدې کې ډیپټي کمشنر دا وخت په خبر چې کومو بولټن دا چا په نوم چې په لارې چې هسپتال کې بولټن بلاک جوړ دی دا بولټن چې دی راغی او د فوج ته د فایر حکم وکړ د فایر دغه حکم چې دی نو هغه وخت کې یو ګوریال رساله وا چې دا غي کم مشرو ویر چندر سنگ ګولوال د غرسالی سربره او هغه وی چې د عوامو سره چې کم دی وسله نشته دوی خو تش لاستي زپ دیوالې نکوما ډزې نکوما د دې د وجنا بولټن چې دین هغه ګوره فوج را وخت دی او دی په هغه ځای کې دوی ته وی ګولوال ته چې تاسو زه دغه دوران کې یو فوج چې څنګه راغی نو یو ارمټ کار یعنی که زه راپوش ګاډي راغی او په دې عوام ور او خطر چې کم درنه چاله ګوره واچ په دوی ورو خطر نو پاغي کې اوسبان چې هغه شهید شو هغه چوک ته دل چې دا خو ویني بیګي اوسبان شهید شو نو په دې کې یو ګورا فوجي په موټر سایکل باندې راغی او چې څنګه راغی هغه فایرینګ شروع کړ فایرینګ چې څنګه شروع کړ دغه خوا کې یو کس ولاړو هغه ته عبدالرحمن پهلوان وی دی زرمنډ کړو او د تبر را واغشتې د موټر سایکل والا چې کم فوجو چاچی ډزې شروع کړې هغه په دې سر په تبرو او هغه په غزې را پریوتې دو مړ شو بس دغه سره چې کم دین فوج بالکل پړاندو فایرینګ شروع کړ او دې فایرینګ په نتیجه کې 200 او 2 یا کسان چې دی پښتانه چې د دې خوا کې کلی وو علاقو دا شهیدان شو سخانه واقعي بارکه عبد اکبر خان اکبر خپل کتاب کې لیکلي دی چې مونږ ته زمو تحریک چې کم پوره من تحریک او دې طرف سخانه واقعي ډیر زیات نقصان را ور کړی دی او دې غي با وجود په جیل کې چې دا ټول لیډران جمع شونو بادشاہ خان دی او نوې صف بندي وکړه واغه صف بندي چې دا نو هغه داسې شو چې کم تحریک دې صوبي پور محدود او هغه بیا لاړ د هندستان ګډ ګډ تور رسید انګلستان تور رسید امریکای ته د امریکای په ایوان کې په خپله خدمتګار باندې بیا باس شروع شو د غرنګ د قصه خانې نه پس د خپله خدمتګار صوبایي جرګې شوې د تپو جرګې شوې د تحصیلونو جرګې شوې هغه کې ټولو دا فیصله وکړه چې د خپل دښمنانو ختمولو لپاره به یو مهم چلو داسې تیز مهم چلی دی چې قچرې ټوله خالی شوې او پښتانه چې دین نو دا نور منظم شو او د یغې د وجنا که تاسو بیا کړی نو دینه پس بیا په مې کې سن ہے عثمان زی شو چې التم دوی غولې ورولې بیا ټکر شو بیا تخیل شو دا ټول واقع چې دی ادي په تسلسل کې شو خو بیا د یغې نه پس دی چې کله د کانګرس او د خدای خدمتګار اتحاد شو نو ګاندی ارمن پیکټ شو د غې د لاس بیا د ټول د غې د لاندې اخلاص شو او د کانګرس ملګرتیا چې دا نو غي خدای خدمتګار تحریک لو پښتنو له ډیر ډاټ ګرنه ورکړه او د غې نه پس چې کومه کامیابې دي نو غم د دغه وږي
او ډاکټر سره دغه پیښه پښا بیک گراوند یا س محرکات او د کانګرس په غږ د احتجاج پیټ شو او پدې کې د خدای خدمتګارو سونډه یا کردار او
اګه چې ونه بنیادی تور باندې دا انیشیټ کړي فرنٹیر کانګرس وا او تر دغه وخت پورې د فرنٹیر کانګرس او د خدای خدمتګار سره الحاق نو شوی خو د یغي با وجود فرنګیانو د فرنٹیر کانګرس بدل ټول چي د خدای خدمتګار نواغشتې د خدای خدمتګاري چي دینو ډیر زیات او حلوي ټکول او ډیر زیات نقصانې ول ورک کله چې دی اولف کیرو کتاب لیک خپل لپټانس یا جارج کنینګم نو دوی ځان ته خاصه مهذبه وي خو دوی د دې واقع ذکر نه کړي ځکه چې دی خپل په دې کې ډیر زیات ظلم کړو او عجیب خبره ده چې د دې واقعي د پاکستان تاریخ کې هم هیڅ قسم ذکر نشته، ځکه چې دا چونکه مسلم لیگ نو کړې یا مسلم لیگ خو ازادي غوښتنه، نو د دې د وجې نه اغي د خدای خدمتگار نوم په تاریخ کې راوستې دل، یا د فرنټیر کانګرس نوم راوستې دل نه واړي، نو د دې وجې نه پاکستان تاریخ کې هم د دې ذکر نشته. د پکټینګ پر ورځ داسې کار وشو چې یو شپه مخکې په 2 اپریل د شپې انګریزانو سونم چې د فرنټیر کانګرس نو موړي لیډران وغه ټول گرفتار کړل، دوه کسان داسې وو چې هغه د گرفتارۍ نه بچ شو، یو نوم چې الله بخش برقی او د بل نوم کریم بخش. دوی د کانګرس په دفتر کې ناستو، د کانګرس دفتر چې دا وخت کې په دې قصه خانه کې وو، کله چې پولیسو ته معلومه شو نو د دې د گرفتارۍ د پاره د کانګرس دفتر ته ورلل. دا د بازار کلا چې ورته وای ګنټګر یا بازار کلا د خځې کې د دې دفتر پولیس چې دی، نو دوی کلا د خپل دفتر بالخانې نه لاندې را کوزول، نو د غلطه عوام چې دی نو ډیر زیات راغون شو او پولیس ته وې چې تاسو دې تانه ته بوزین منګ به تاسو سره زو. خلکو چې دوی ته او قتل نو په دنیا خلک راغون شو او د غیدا اصرار او چې منګ با دوی سره سره روان یو او چې تاسو دې چرته موزه نو دا منګ ته اعزاز دي چې منګ دې سره جیل ته یا جیل پورې لاړ شو. پولیس د دې نه انکار وکړ، پولیس وته ویچ نه تاسو موږ سره مزه. پولیس چې دې نه غیدا کار وکړ چې دوی د کچرو گیټ پورې راوستي دل، الته د پولیس یو غټ لارې ولاړوا. پولیس چې دین الله بخش برقی او غلام ربانی سیټي د کریم بخش دی په لارې کې کینو او چرته روان کبوته چې پدی کې په هجوم کې سوکون اغا د دې لارې نه د ټرټیرون نه هو وشته دل. د یقین وجنه پولیس دوی دواړه را کوس کړل او پیدل روان شو. کله چې دی پیدل روانو قصه خانه ته رسیدل، نو په قصه خانه کې ناری شروع شو د خپل مشرانو زنده آباد او د برتانیې مرده آباد او د انګریز مرده آباد. قصه خانه کې الله بخش برقی دوی ته وې انګریزانو ته چې زدي خپل عوام ته تقریر کوم، دوی با مونږ نه بیل شي او مونږ بلاړ شو. دوی ته بیا تقریر کو د لاسې ولا ورکړه چې تاسو زه دا خو جنگ دی، آزادې جنگ دی، مونږ به برداشت کوو، مونږ به تشدد نه کوو، د عدم تشدد په طریقه مونږ روان یو، تاسو زموږ د گرفتاری پروا مه کوئ. او د غرنګي پولیس دوی په دوباره روان کړل. کله چې دا قابل گیټ ته رسید نو الته د مخکنه فوج را رسیدلو، نو د پولیس سره فوج هم ملګری شو.
اوریدونکو د ډاکټر سویل سره زموږ د کیسه خانه د شهیدانو د پیښې په حوالہ خبرې روانې دي. لکه شان د مخلو د مینه پس په بیا هم په دغه موضوع هغه سره خبرې کوو.
Thank you.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په تاریخي پیښو باندې تاسو خبره کوي او دغه سي پیښونه زمونږه پښتونخوا یا زمونږ سیمه دغه پیښې ډېرې شوې دي او په دې کې بیا سندرې نظمونه شاعرانو خپل اظهار هم کړی دی.
ډېر تحقیقونه شوي دي. فارغ بخاري صاحب په دې کتاب لیکلی دی. فارغ بخاري صاحب هغه کتاب کې د دې لیست چاپ دی د دې شهیدانو سپیشل برانچ. ما خپل تحقیق چې کړی دی تاریخي چارسده کې هم د دې ذکر شته. ما سپیشل برانچ لیست 2 بنډل 58 فایل 1001 نم ریکارډ راغشته دی. التم دا چې دی نشته د خودي خدمتګارو چې دوی شرکت تلاتل ډیر وز د پاره. نو دې کې باچا خان او سرفراز خان صدر او میا احمد شاه دوی چې څنګه راتلل نو دوی خو چونکې د شپې نه گرفتارې کړې وې نو باچا خان دی هم د ناقې تانی سره گرفتار کړل او واپس یې بوتل 400 کې په حوالات کې بند کړل. هلته چې خلکو اورېدل نو اغیره لور 400 د تانی مخې ته درنو لګول او ځان سره ډنګیم راوغشتې د لوزان سره ته برنم راوغشتې د خو په دغه دوران کې باچا خان بهر تر وته ده او دوی ته تقریر وکړ او دوی د لاسه کړل. نو هلته څه تشدد نه شو او دوی بوتل رسال پورته رسال پور نه بیا چې کوم دینو گجرات جیل ته رسول. نو دغه دوران کې خدای خدمتګار ټول گرفتار مشتعل چې کوم جلوس و دی صدریا باندې دا کشتو پلو نو ګوره فوج بر په خور نه دی خوراته 400 دی طرف ته دی نور علاقو ته خلکو چوکه ته دل چې دلته دا چل شوی دی او دا خلک ټول گرفتار کړی دي. نو هغه دغه د کشتو پلو ټول روان کو نو دغه د وجه نه بیا ډیر عوامو ته تکلیف شو. دغه 400 کې چې کوم هجوم راغون شو نو دوی نارې تکبیر الله اکبر هندستان آزاد بچا خان زندہ باد نارې والی او دا دوی چې کله راغون شو نو دې دوران کې یو هوایی جهاز راغی او د لاندې دوی باندې نظر ساتو لکه يرولې دوی دې دوران کې یو ګورا اس پی او د هغه سره اسسټنټ کمشنر قلی خان او دا قلی خان دغه مشهور قلی خان او د کارک دا تاسو ته پته لګی دی دغه اغي چې نو ګایډر سره راوستې دا دا ټول چې باچا خان دي ټولي مردان تو رسول مردان او رسال پور ته بیا دی غزینه چې دینو ګجرات ته بوت. دغه چې کوم د فرنټیر کانګرس خلک یې گرفتار کړو چې پاغي کې علي ګل خان او روشن لال او مولانا ظفر علي خان او ډاکټر علم لاهوري موتی چند او سناتم ډاکټر کچلو امرست امرتسری ډاکټر انصاری دیلوی بیرستر آصف علي دیلوی مولانا حسین احمد دا ټول هم ګجرات جیل ته راوستېدل. دی بیا ټول یو ځای د ګجرات په جیل کې
کلام پیرزوشي په بمونو په خورا مادر ته ټول عمر د ګلونو خار ویلې دې کلام پیرزوشي په بمونو په خورا ستا تصویر می تل د زړه پوران کور کې ساتلې دې کلام پیرزوشي په بمونو په خورا پیرزوشی بابا مونو پی خورا شاک لندن د خار د حسن کی سکڑے دا ستا تصویر میں غلے شان پزڑ کے خندے دلے دے چاکت پیر اسما زگری سندر کڑی دی ستا صدر زما پزڑ بلارا ورے دلے دے چاہوں کمانے دو واشنگٹن پو خونستا یہ لی دی زستا دل روبا کی سخانے دے کے آخستے چاکت دلی دو ما خامنو ذکر کرے دے زستا ما خامنو پو کسا کسا کے نوستے ما تا خود گرد ہم دس پر لی درنگ کھلے دے کلام پیرزو شیف پمونو ٹول عمر گلوں خار ویلے دے قلم پھر زوش بب منو پی خورا قلم پھر زوش بب منو پی خورا گل پانی پانی آلوزی زی تماشا پچ پخل کوم بے وسیم استاد خلو وینے چی دا گلو بارانو ناشی زچ پی دا اخ کو جنازہ کوم بے وسیم استاد زمان مینا پی خورات پیڑو مینا دانو چت دیشی لگیز در تا گورم ستاو زما بینا پی خورا دیو تن بینا دانو چت شی داسی تویز در تا گورم خدا د تاریخ جبر دے او جبر نازولے دے کلام پیر زوشی پبا منو بی خورا مادر تا ٹول عمر گلونو خار ویلے دے کلمی پیر زوشی بمونو بی خورا گران پی خورا زگنگین ایم خسو کم حسو یلے نشم چھ دواز جبا میں غصدہ شل زلک نند مرگو جن پبریت والاڑی اما سوک بجبرا کی دو انس جبا میں غصدہ خسو پور چیوان خلی شعور اجتماعی غیرت سوزی بجنگڑی بنگلوال بتماشے کبھی سوچ میں وحدت وی تار پتار دو پختنی غیرت مری بغریبان او لیڈران با تب سیرے کبھی منتخ پل نصیب پوی نصر را رسید لے دے کلم پیر زوشی پا منو پی خورا مادر تٹول عمر دگلن و خار ویلے دے کلم پیر زوشی پا منو پی خورا ستا تصویر میں تل دزڑ پوران پور کی ساتھ لے دے کلم پیر زوشی پا منو پی خورا کلم پیر زوشی پا منو پی خورا کلم پیر زوشی پا منو پی خورا
خپل سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا کی بانو خر سولم
د مشال ریڈیو ویڈیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاس دا مشال ریډیو پروگرام ته غواګی اوس به د خبرونه په دې برخه کې د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي د ژوند او کار په اړه یو مرکه واوري. هغه د کاکا خیلو له کورنۍ سره تعلق لرلو، د خپلې کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل اصلي نوم نه ښکاره کړی او خپل مخفف نوم سین بیبي یې استعمالو. سیده بشرا بیگم د آزادۍ د تحریک په وخت خپل قلم للارې د قوم په بیدارۍ کې مهم کردار لوبولی. هغې په خپلو نظمونو کې د ښځو تعلیم او تربیت ته په خاصه توګه پاملرنه کړې وه. د سیده بشرا بیگم ادبي هلو ځلو ته کتنه زموږ خبریالې اسما ګل کړې ده. راځئ چې په دې پروګرام کې واورو.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګل یم. د مشال ریډیو د ځانګړو خپرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبي کارو. سیده بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړی کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې سیکېدلې وه. لومړی زده کړې په کور دننه ترلاسه کړې وې. دغه د غلامۍ دور و، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو سره وسیلې نه وې. خو له دغه میرمن خوش قسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نه شوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمره سره اوریدونکو، لمردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زهر بخشالی دی. دویم میلمره سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم ملمره سره لیکوال نور البشر نوی صیب دی. او څلورم ملمره سره اوریدونکو، له پېښور پوهنتون ډاکټر عباسی یوسف صیب دی. تاسو ټول ته پروګرام کې هرکلی وایم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر ظفر بخشالی صیب لا پروفیسر صیب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې.
څنګه چې تاسو پښتنه وکړه، سین بیبي چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبي دنیا کې چې کوم دی د سین بیبي په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې مونږه د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، انجمن اصلاح افغانه، او یا د دې وروسته چې کوم دینو د خدای خدمتګار تحریک کا په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د ویښولو لپاره، د دې کې سیاسي شعور بیدارولو لپاره، د خپلې ژبې او د خپل کلتور په اهمیت پوهولو لپاره، بلکه خصوصي تور کزه وای ما چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارې د پاره چې کوم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دغه یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کوم دی پښتانه راوي خول او د اغي دراوي خول په شوري توګه چې کوم دی هڅه کولې. په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالان او زنانه لیکوالانه وي، الفت بیگم درد او داسې سین بیبي چې کوم دی، نو هغه په دې کې شامل ده. کومګه په سړو کې ګورو، نو په لریم سایکی مخفي صاحب او عدل اکبر خان اکبر، داسې دا سلسله چې کوم دی ډېر لري پوری سي. خو چونګې ستاسو سوال د سین بیبي سره دی، نو سین بیبي هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو لپاره چې کوم نظمونه ویلي دي، چې کوم شاعري کړې ده، نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام، د دې زپلی ولست کوم دی هغه نمائندګي ښکاری. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ایډیټر او د خدای خدمتګار تحریک چدي، یا د خدای خدمتګار غورځنګ چدي، د دې پلیټ فارم نه چې بسونه شاعري سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل، هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل. د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا. په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول، نو پې کې سین بیبي هم دا چې د دې شعري مجموعې چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې رام. په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوی دی، او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم شعوري هڅې شوی دی، نو هغه کې ډیر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبي دی. سین بیبي کومنګ وګورو، نو کوم شعرونه چې باغه لیکلو د پښتون د بیدارولو لپاره، نو هغه به د پښتون مجلې په ټایټل باندې بچا پیدل، او کله کله به هغه چې کوم دینه په دننه صفو کې چا پیدل. کومنګ وګورو هغه وایي چې زمنګ په وینو د تازه شي وچ بوستان د وطن، یو زل د زار په ماشوکی شي عاشقان د وطن، چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګڼو، خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځای کې هغه وایي کنه چې نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم، که په بیدارو پیل وی شي پر زندان د وطن. نو دا هغه شعرونه دي چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویښولو هغه جذبې مونږ ته ښکاري. نو داسې بلا نور ډېره شاعري ده چې هغې کې نه مونږ ته د سیمبیبي د شاعرۍ د هغې د رواني او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نه هغه خپل پیغام ولس ته رسول دی. نو په پښتو ادب کې که مونږ وګورو بیا بالخصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثري خدماتو کې او په نظم خدماتو کې، یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران مونږه سرکرده ګڼو، نو پاغه کې یو سیم بیبي هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمنټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت. نو د هغه ځانګړي دغه دادي خصوصیت دادي چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کوم دینو هغه وا.
مننه لیکوال نور البشر نوی صاحب. اوریدونکو څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې وی را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي. نور البشر نوی صاحب، د سیده بشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی.
سیده بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سینبیبي په نوم باندې خپل یو اهم رول لري، شناخت لري، پیژنګلو لري، او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی. نو زمونږ د پاره ډېره د ویاړه خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی، دا د هغه دورونو شاعره لیکواله ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کوو، د هغې دننه د پښتو ادب دپاره، د دې وطن دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې ولس دپاره، د خپل وطن دپاره یو سوچ و یو فکر و. نو هغه سوچ او فکر د سینبیبي په ذهن کې هم و، او هغې نشو کولی چې که د روایت پسنده ژوند نه وای، د هغې د ټولنې نه راوتل ورته نشو کېدی، خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی. سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتلی شي، خو د هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نه شي اچولی. نو سینبیبي هم د دغه انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سینبیبي په نوم باندې خلکو ته رسولی دی، پښتو ادب ته رسولی دی، او نن هغه یو لوی شناخت لري، یو لوی نوم لري، او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغې په هغه دورونو کې نشو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکاره نوم باندې د خپلې روایتي ټولنې نه، د خپلې روایتي ژوند نه بهر روزي او هغې دغه رول ادا کړي. خو هغې بیا هم په د سینبیبي په نوم باندې دومره شناخت مونته دی، دومره کار یې کړی دی، او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته، په کورونو کې ناستې دي، بهر د ټولنې ته راوتې نه شي.
جی اوریدونکو، د لیکوالې او شاعري سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سینبیبي په نوم یادېږي، د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې رواني. هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو، بیا راځو.
قربان شم یارم مسافرہ قربان وازه هو پر بدن دم هوی وازه پر بدن دم هوی وازه هو پر بدن دم هوی وازه پر بدن دم هوی وازه گل زستا پلو پټا سوګل کب ما قربان شم پیا دب ما قربان شم
یار مسافر قربان شم
پیا دب ما قربان شم سوچت بلے گے شمتر سوچت بلے گے لکا پتنگ بزان درا سب ماں قربان شم تابیا دب ماں قربان شم قربان شم تاب یادو ما قربان شم
یار مسافر قربان شم
تاب یادو ما قربان شم
اوریدونکو سندره تاسو واوریده د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبي جدوجهد کې د ژوند کومو اړخونو ته پاملرنه شوې؟
ډېر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید بشرا بیگم و دا اوم د موږ د کلي وا د کاکا صاحب وا او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل و چې هغه خپله دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې د مردان نه راوسته دا په دریو ژبو کې وا فارسي او اردو او پښتو هم پکې کله ناکله را دغه شوه. دا لا ماشومه وه چې د هغې سره یې پیژندګلو وشوه د لیک لوست سره پلار عالم سړی و نو دې دپاره هغه پړومبي ځل چې ما کله لیدلی ده نو د خدای خدمتګارۍ پلیټفارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه نو په هغې کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوي دي ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دارسې چاپ شوي دي او دغه چې دی بشرا بیگم په دې بس په سین بیبی باندې بیا مشهوره شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي. لومړی دور چې دا د مئی 1928 نوالی تر اپریل 1930 پورې دی په دېرش دا میاشتیز و دار ساله او بیا په هغې باندې پابندي ولګېده. دا دویم دور یې د جون جولای په شریکه یو ګڼه راغلی ده دا تر دسمبر 1931 پورې شپږ سالې راغلي دي دا میاشتیز و دا دویم دور و دریم دور د پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو بیا شروع شوه او دا ځل دا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1930 پورې وه او دا ځل به میاشت کې درې راوتې او څلورم و اخري دور چې دی کوم دی نو دا بیا په مئی 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغې کې شروع شوه او په لسم اگست 1935 باندې اخري ګڼه راوتې ده. دا ځل دا به یو لکه سلور بو په میاشت کې راوته هفته واری و یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خزو لیکل شوی دی نو په هغه کې چې زور ته سرخی لایم هغه سین بیبی دا د سین بیبی عمره لیکل پکې بل چا نه دی کړی. او ډېره د خوند خبردار چې دا ډومبي درې دورو کې دا ده او په سلورم دور کې ورسره بیا الفجان خټکه د احمدي بانډې هغه ورسره راغلی دا. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلی کړی دی چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسټۍ کې وم په کال درې اتیا ایم کې 1983 کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې ادارانه ډېر په تیزۍ سره روان وو. نو ما ویل چې یاره زه دی خپله ذاتي انټرویوګانې وکړم. نو سین بیبی د موږ د کلي دا د موږ مطلب په ځولۍ کې مرازي خو د سطر ډېره زیاته پابنده وه. نو ما سره اورېدونه چې هغه د ما ملګري وو نو هغې ته چې ما ویل چې زه ورې سین بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبره وکړه. نو سین بیبی ډېره خوشحاله شوه او ما تاسو ته وویل چې زموږ د کلي یوه پېژندګلي خو خود وه د ما مورې پېژنده د ما مامیګانې چاچیانې ټولې پېژندې خو د دې سره بیا ما لیدلې نه ده ځکه چې سطر کولو د سطر ډېره سخته وه. واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف سطر ماتو ځکه هغه هم استاد او مېره خبر وو نور هغه سخته په سطر باندې پابنده وه. نو ما ته هغه انټرویو را کړې ده ما ته ویل چې یاره ته کوشچنیر را کړې. ما ورته یو لس پنځلس سوالونه ولیکل دغه جواب را ته راکو هغه ما سره پروت دی یو شپږو پانی جواب را کړی دی او په خپله لیکل کړی دی. دا خو ډیره روشن فکره وه او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت هغه کې مې ورکړی دی او زیام چې دا چې څومره پویدا او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم. او بل تکړه وه یعنی استه چې بادره یې یاره پکې نه وه لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغه کې سړی هغه د ما سو ملګري دی هغه د این جی اوګانو کې نو هغه ته هم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1900 او په 1900 کې کړې دي په 1900 کې کړې دي هغه نن هم څوک نشي کولی. دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل ور دی ځکه چې ځان د پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي. اوم تعلیم شته اوم سیلونه دي محفلونه دي سینماګانو ته تلل دي ارسه شته او موږ په کور کې دننه کړی وو د کور په شال دیوالۍ کې بند کړی وو. نو دا څه خبره سو کول شي د کړی دي. نو بس یی چې کدا چې ده نو دا غیر اسلامي نه ده او موږ په ایمان باندې پویګو په مذهب باندې پویګو په اسلام باندې پویګو خو کوم د دروغو کوم انایت کوم دغه د پښتون ولای باندې دا یو ټول عمر د دینه محروم ساتي کني کوم ته چا مقرراکا نو موږ هم د هندستان د خزانه سوګا ما وړاندې یو په دې هر څه باندې پویګو د آزادۍ په جنگ کې به مساخلو ارسه وکاو خو د موږ نه دا پابندای لري کوي. نو دا څه قسم ته بچي خبرې چې دا څه سوک نشي کوله
امننه. او ریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړي خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبی خدماتو خبرې کو. او ریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبی جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شعرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تاند کړه. د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل. لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شو او وروسته د غلړۍ دوام ولرو. د سین بیبی لیکلو افسانو کې نامراد جهانارا ډیر شهرت موندلې. اوریدونکو پروفیسر اباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمدای. پروفیسر صاحب اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلارې چارې نوي په داسې کې د سین بیبی لیک او مبارزه سمره سودمنه وه.
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی د پښتو ادب یو داسې سپیزل او پیاوړ نوم دی چې پاولمبی زل باندې د زنانه او لاړه ها په قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا. د دې سره سره اغي شاعری هم کوله او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیداری درس ورکول کېدو. شاعری کې هم پند او نصيحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانه بالکل نوې او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رساله په مخ باندې چاپ کېدل او دغه اثرات چې دی هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکارا کېدل او دغه سره سره دغه وړمبې کتاب چې دی هغه خو چاپ شو ډېر وړاندې بیا د اینه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې او هغه مرتب کړی او تیار کړی او دغه د وفات نه یو څو ورځې وړاندې اغه هغه چاپ کول غوښته ماته مسوده را ولېګل د سریز لیکلو د پاره نو ما په سریز هم لیکلې دا نیم خبر چې چاپ کې دوه ته په تیاری کې ورکشي وي خو بهرال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار او چاغې نه وازې په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه خو هغه د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډیره شوخه بیداری را پیدا کړه او داغه سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راو پارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لار باندې د نورو غنو زنانو چې چا فعال کردار ادا کو پائے کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعہ باندې ډیره بیداری خوره کړه او د سړو سره اوګه په اوګه باندې کار ونکړه شو په د بیو سیاسي دنیا کې خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ وړاندې تللی دی او هغه خپل کردار لوبولی دی.
ستاسو ټولو ډیره مننه. تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامی جذبې، رورولۍ، مینې، ښېګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعه په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوې وه. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولی او هغه د خزو ستوند بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شیرونه یې د خونزو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې د نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي اجازه غواړم. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. دا مشال رادیو